السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وي په دې غړی کې د خیبر پختونخوا فاټا د پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو لومړی بعد دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي
د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مرسوی دی د اسلام آباد چارواکی وای د کچا بادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه اوران کړل شوي دي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخترزو یهودیانو حمله خندلې ده او سم تفصیل د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مرسوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال لیډو تول جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مرسوی دی د چارواکي دایده هم وکړه چې موړی په افغانستان کې خبر ته سپارل شوی دی یو لور پوری طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو تول چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوی ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمي تصدیق وکړ د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټ شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال لیډو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي نوموړی په مخالفونو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم واخیست خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته رالېږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړه چې دوی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادي د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه اوران کړل شوي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا بادي کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو د اسلام آباد د پرمختیايي ادارې سیډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي خو متاثره شوي خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپ نه لوي په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ډنګولو کار پیل کړی دی خو خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار دي شرط شر خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ډیډو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلې دورسته باید بازار خلاص شي
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي
په باندې کې د وسوالو پرځ د شپږ کلنی پوځي عملیاتو وروسته حکومت دا وکړي چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده حکومت د بېکرو پیسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستو لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي د سوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 15,000 روپۍ ورکول کېږي
دا اګستان غریبان د زپریسی دی د اټوریزم دا نه زپریسی دا پر یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دې لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوي هر میاشت
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایل دي البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنی پیسې نور هم زیات شي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکمن دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچوه او رپورټونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپین ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرایلي وزیر اعظم ویلي چې دا د ترګري برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک ریپبلیک پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښته د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکې یا انسوګي استعمال کړي چې غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پیلزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس وایي لږ تر لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولی چې دوی یې مخنیوی وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به د چک ریپبلیک د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. اور سه خبر دا دي چې په شام کې د القاعده شبکې ملګری ډلې جبهه النصره د هغو ملیشو د یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکا یې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگټن تور لګېدلې چې په پروګرامونو کې د روزنی د منځلارې اپوزیشن غړي د خپلې استخباراتي ادارې سیاه لپاره برتی کوي. د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو چې د النصره جبهې په حلب کې یو ملیشه کمانډان نادیم الحسن او دغه نیو سیرین فورس سو ملګري نیولې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت د شام نوي ځواک پروګرام لپاره د روزاسو ملیشه د نیول کېدو خبر رد کړی. خبرونه پای ته ورسېدل.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون کوم کورونه اړنګ کړل شوي دي هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو.
او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو.
د خیبر جنسي دکانداران وایي باید د باړې بازارونه دې زر تر زره خلاص کړل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګرې سپلو او ناروغ لیکوالانو، هنرمندانو، شاعرانو ته د میاشتنی وظیفې ورکولو اعلان کړی دی.
75 سال عمر دی پدی کی ترنن پورے زمون کا تکو سونو کو سر احمد گل سب اول ہو گیا تھے پکار خدا 30,000 کے مول مقرر کی دمیش تھی خدا دا دا حق کافی تھی.
او د نور ریپورتونو تر څنګ د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړی باس لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. اوریدونکو دغسې د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړی بحث هم لرو. هغه به تاسو د خپرونې په دویمه برخه کې اورئ. خو اوس ورزو د خپرونې لومړی رپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې د کچا بادې پر ضد عملیات نن په دریمه ورځ هم دوام لري او د سی ډي ای چارواکي وایي تر دې دمه 70% سیمه پاکه کړل شوې ده. بل طرف ته متاثره شوې خلکو بیګا دویمه شپه هم په سړکونو تیره کړې ده. دوی وایي چې یو طرف ته ورله حکومت کورونه وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي هم. نور تفصیل دریاس مساخل نورو.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا بادې ته ورغلي وو نو د هغې وینا وه چې د خلکو مطلب دا تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي، د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وایي چې مونږ خو د نن نه شل دېرش کاله پنځه ویشت کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي، خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزرې او دا مشینان روخه جوړ زمونږ کورونه روان کړ، په هغه کې زمونږ سامانونه او زمونږ جامې پیزار هر څه هغه په دې کې گیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي، مونږ له اوس د دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو. دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي، خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي، نو زموږ سره د سر په ټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او د دغه سیزونو سره دي چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړې. بل طرف ته چې کوم د سی ډي اے چارواکي دي، نو هغې د هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو، بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا ځایونه خالي کړي. خو د ځایونو نه خالي کولو وروسته چې کم دی نو مونږ دا آپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکړو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي، خپلې کډې روباسي او چرته محفوظ ځای ته ورسېږي. دغه لړکی د سی ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورټ یا د ګاډو چې کوم انتظام دی نو هغه هم سی ډي اے د دوی لپاره کړی دی چې کم ځای ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولي شي.
در یاس مساخیل نا تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آباد پرسید د عملیاتو نن درېما ورسته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي بیا وایي چې په دې خار کې چې پرون پر کومو کورونه بولډوزرونه ګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو، بلکې زیاتره یې د باجوړ مومندو سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد په اسلام آباد کې ځینې افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي په ځمکه باندې قبضه کړې ده او دغلته یې خپل کورونه آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار زبی الله شفق دا رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړې دوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې خاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه مونږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. مونږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ مونږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومن همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مېشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ وه.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو دا وخت د شمالي وزیرستان نه خواوشا لس لکه نه زیات خلک بیکاره شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وسې له کبله لویو ښارونو ته په کډه شوي دي. د دې خلکو د مشکلاتو د هوارولو حقونو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کوي؟ د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامیه د پولیسو او درنې مشینرۍ په زور د پښتنو خواوشا 200 کچه کورونه وران کړي او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درج کړي دي. دا وخت د قبایلي سیمو نه د لسو لکو نه ډېر خلک بې کوره شوي دي چې ځینې بیا د امنیت د خرابې وضع له کبله لویو ښارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه څه کردار لوبولی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف، مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معامله کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړې ده، نواز شریف حکومت غلط اقدام اخیستی دی، د اسلام آباد انتظامیه غلط اقدام اخیستی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې سخترینه مزمت کوي. د دې ذمہار عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی، نن دې قرار ناست دی، پر ادارې باندې دې خاموشه ناست دی، پر دې کچا بادیان باندې دې د امانکې دې د اپوزیشن دی، د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، جمعیت علما هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته. دې مسلم لیگ نون کې پښتانه ممبران ناست دي، قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي، پر دغه باندې نه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معامله د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لیده کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر د دغه خلکو د حقونو لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولي دي.
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهي ده، چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان قانوني ده. نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ د دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم د دې خلاف موږ اواز اوچته وو، پارلیمنټ نه بهر به هم حکومت نه پوښتنه کوو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړی ده.
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه اوچت کړي دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملي کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې دې په اړه چې کله دا معامله شروع شو په هغه کې چې دا بیوروکریټک کچ کا معاملات او لاغي په اړه سره مخکې نه خبره پکارو کار پکارو لګوند کې دې په اړه سره خلکو ته لګو او شعور ورکول پکارو، خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی. البته اوس چې کله دا ایکشن شروع شو او سی ډی اے کار شروع کړو، باغې باندې ان پی چې په راځي فټک چې دلی هم چې یو میا سیم پرون تلې په ګراوند باندې، مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې کوم انداز چې موږ دومره توقعات لرو د قیادت په سطح باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي خو د مکمل منظرنامې نه د سره غیب تا.
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خواوشا زر کورنۍ اوسېدي، خو انتظامی وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم ترسره کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سوه یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر ایجنسې د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوی ده، د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغې ته د معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دي له دوی سره تماس نیسي او خپل تفصیلات دي ورته ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریډیو توای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لزرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په پیلا کې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي، او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم چې ډک دکانونه پاتې شوي هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ورسره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ دي بحال کېدو نه فوراً پس دلته په بازار کې لوی تل پکور دي او خلکو له مقابر کول پکور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګدومونه او وړې غټې سیکټري چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی، تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دوکاندارون کړي، نو 9000 دي وروستو د هر دوکاندار شاته 2500 کسانو فیملی رو، نو که دغه دا حل ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پوټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړي، د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څومره نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شي وو پای کې مال څونه پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلی دا دکانداران، نو مونږ په دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت راګرې زپلو بیوسه او ناروغه هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلې چې تفصیل یې درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 لک کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 لک روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدې اړه محمود خان زیاته کړه
دا اګستان غریبان د غبرېشوي دي د اټوریزم دانا غبرېشوي ته تکلیف دا پېښې د څو اته کال تیر کړل دي. اکاموډیټ کول پکار دي، دوی غریبان بے روزګار دي، دوی کارونه نشته دي، دوی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دوی لپاره داسې یو غټ فنډ راوباسو حکومت نه چې موږ دوی ته ورکړو چې نفس هم خراب نه شي او دی خوشحاله تاسو د حال کی ډیر لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پوښتل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بی وسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیا دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد گل اوی
پیسہ کالما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمین چاہتا کو سنو کچھ احمد گل سب اول ہو گیا تھے پکاری خدا 30,000 کے مول مقرر کی رمیش تھی دیر ذرا رمیش تھی یہ دادا داخل کافی تھی
کلچ مشال ریڈیو پپی خور کے دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینہ پدی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
پپ سر تے دا دایو حکومت یوڑے رکھ کارنامہ بوی چرے دا اوشی دے سر کم اس کم دم اوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان څه په خلاص کې دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي او بلکې زه به دا وایم چې پتا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به په خپله طریقه باندې صوبایي حکومت به دې هنرمندانو دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دي د روستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ تاسو ته وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخت دریځې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیاګانو د وجلو تورونه دي په د هیواد کې په خلاص مټ د خیر ښېګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې وینا بی کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخته ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نورو.
د ورځپاڼې واسې جنرال په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګې سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سخت دریځې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخت دریځه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سخت دریځې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیاګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک اساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیره ورځ هغه وخت ووجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سخت دریځو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چر وزارت پر دې اړه ورځپاڼې ته لڅویلو ډډه کړې. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیاګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیاګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی. خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتل شي او خبرونه اوریدل شي. خو اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
یو پاکستانی چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو پر شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی، خو د کورنۍ لا تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو وینځبي غلام مجاهد خبر ورکړی چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی، نو سمدستي وروسته د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا قیوم ذاکر نوم هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګول په عملیات کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شو سوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو ته شپېته زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د چپتر ژر خلاص کړل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ریډیو ټول چې د عملیات په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالید وروسته باید بازار خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستو لپاره د 30 کروڑ روپۍ د فنډ په جوړولو کار کوي. د امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 4 تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله غندلې ده. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې مخنیوي لپاره وشکۍ بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په شام کې د القاعده شبکې ملګري ډلې جبهت النصر د هغو ملیشو د یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکا یې روزي.
لنډ خبرینه هم د عبدالحی کاکړ نواریدله. اوریدونکو اوس یو ځانګړی بحث لرو د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې وروسته د دغې ډلې ترمنځ د اختلافات او د سولې د عمل په اړه. د دې بحث قربا عبدالحی کاکړ دین راځي چې ورته غوږ شو.
د افغانستان په تیره بیا د تحریک طالبان په اړه په تیرو 2 ورځو کې زغرد زغرد بدلونونه راغلل. لومړی دا خبر خپور شو چې تحریک طالبان مشر ملا عمر مړ شو. دا خبره لا سره سوې نه وای چې د طالبانو رسمي وایند زبیح الله مجاهد عین هغه وخت یو اعلامیه جاری کړه چې په دا سبا ټاکسي وای چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولې د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلی. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټې له خبرو خبره دي. د دې بیان په اړه لا شکونه څېړنې او بحثونه روان وو چې څو ساعته وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د ملا عمر مړینه رسما تصدیق کړه او پر ځای ملا اختر منصور مشر وټاکلې. د دې خبر تر راتلو سم دستي وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو په خواني ګنګوسي او ریپورتونه پرشتیا بدل شو. د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره مرکه وکړه او د اختر منصور له مشري سره اختلاف وشود. دغه هر شیبه بدلیدونکو پرمختګونه ډیری پټي خبري راڅرګندې کړې، خو ډیری لا هم پټي پاتې دي. ډیر نایتات سوي خبري تایید شوي، ډیری ګنګوسي رښتیا کړې خو نورې ګنګوسې وزېږولې، ډېرې اندېښنې لرې کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې. اوس هم تصویر څه واضح او څه تتی. مشال ریډیو د خپلو اورېدونکو په ذهنونو کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی. په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه رابللي دي. په دوی کې سمی یوسفزای چې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راسي د طالبانو چارې څاري او رپورټوي او څېړي، حکمت الله اعظمي د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی دی او د طالبانو پر چارو لیکنې کوي، او دا شان د شارجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکر صاحب. تاسو درې واړو میلمنو ته هرکلی کوم. سمیو سبزی صاحب، پوښتنه دا ده چې د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو سره داسې ښکاري چې بلکې ښکاري چې ملا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی. طالبان په دوو برخو کې بظاهره تر اوسه پورې ویشل شوي دي، دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاری؟
واکن د دې توقع کې همدغه کسان چې تاسو یې نومونه واخیستو، حسن رحماني، ملا عبدالرزاق، ملا محمد رسول او ملا جلیل، دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو، خو ویل کېدلو چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور په لاس کې وو، د هغه واک قوي وو او ویل کېدلو چې منصور په شورا کې هم قوت لري، همدارنګه د شورا نه د باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم وکولی شو، سره د دې چې ملا محمد عمر خان وفات شوی وو په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران له منځه ولاړلو، ملا عبیدالله خوند مړ شولو، ملا اختر عثماني مړ شولو، ملا دادالله مړ شولو، برادر ونیول شو، سره دې چې هغه وخت په لیس کې نه و چې مشر د شي خواتو هغه مشر جوړ کړو، زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچني کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي، او طالبانو یو ډېر تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو، خو اوس داسې بریښي چې د ملا محمد عمر اخوان شخصیت او د هغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو، حتی دوه نیم کال وړاندې وفات شوی وو، خو د نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو، او اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې بیل شوي دي او خپل خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر صاحب سے بخشنه غواړم، زمینس کې پدیم داخلو کوم سوالونه پښتنې را سر ډیر دي او زکه ستا سره به جوابونه هم د ټولو غستا، بخشنه غواړم که زه په منس کې مداخله وکم تاسو خفه کیږئ. حکمت اعظمی سے سمیر صاحب سے خبر وکا، تاسو آیا لپرون راسی چې څه سوي دي لدی ورسته چې بیا د ملا حسن رحمانی کوم خبرګون راغلی دی په داخل کې، که تاسو معلومات لري دا وخت سره روان دي په طالبانو کې بننه؟
اختلافونه ورس په ورس مخ په جوړ کېدو باندې دي، دا مخکې ما رپورټ کړی او مخکې چې دا د ملا عمر د مړینې خبر را خپور شي، اساسي خبر باید داسې جواب ورکړل چې منصور خو څنګه راپورته شو، باوجود چې داسې ډېر جدي تجربه هم نه درلودله او د داسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې، چې هغه د ډېر مهم مسیر مگر بیا هم دی رالی او معاون د ملا عمر، داسې سورسز یا هغه منابعو سره چې ما خبرې کړې دي هغه دی په دې باندې تورنۍ شاغل خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو، او بل د نه غوښتل چې دغه واک دي کله چې د ملا صدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وې چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلودی او برادر هېڅکله سولې ته داسې دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سول نه راتلی، مګر دا د خوا یو توکیا ورته جوړه شوې تر څو دی د لارې ایسته کې ملا برادر د لارې ایسته شي بیا اختر محمد منصور منځ ته راشي او معاون شي، او کله چې بیا دا ایسو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندی وو نو بیا دوه معاونین یې وټاکل شي، یو
او حکمت اعظمی سے بخشنه غواړم، یعنی دا خو بهرال دا ټول رپورټ سوي دي، دا اوس یعنی په 13 ساعتو کې په څومره کې تاسو سم معلومات لرو چې خپل طالبانو په لیکو کې ځننه داسې یو تصدیق خبرې لرو چې څه روان دي؟
بله کاملا اوس په دې باندې باس روان دي چې څنګه وکول چې د پوران دي باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې صاحب هغه د کته دفتر مشر دی او ملازم ذاکر دی کیوم ذاکر او همدارنګ منصور دادالله په افغانستان کې، او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین سوي دي یا د نظر غورځول سوي دي یا واک نه دی ورکول سوی، قرار شي د ملا صاحب د ملا عمر زوی معاون چې، مګر هغه کسان غواړي چې بس د په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کې او د قوي یې کښې تر څو داسې یو ښه اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت د لوی ملا صاحب د
مفتی صاحب بہرحال ملا عمر د مړینې په اړه باندې خبر راغی وای چې دوه نیم کاله مخکې مړ شوی وو، دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې په دې دوه نیمو کلو کې چې څومره د ده یعنی د ده په اړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلوه څخه د ده دغه خبرو ته آیا په شریعت کې زنانه د رښتیاو د کذاب یا د دروغو په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه تر لاسه دی؟
یعنی خبره غلطه ده چې اسلامي تنظیم ته دروغ ویل مطلقاً حرام دي، لکه عام مسلمان ته چې ویل حرام دي. دا کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوه کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپله په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي، او هغه باید داسې کار ونه کړي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي. نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي، هغه خو لاړه دنیا نه، وروسته مسؤولین چې دی هغوی ته دښکارنو په کار دا دوی محض یو سیاسي کار کړی دی، خو په مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی.
سمه ده، مننه مفتي صاحب. سمیر سبزي صاحب، ملا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو، لکه حکمت اعظمي صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کړي د ده په اختلاف کې، ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زوروره وي؟ هغه چې هغه د ملا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه اخی هغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته تر لاسه دی؟ مفتی صاحب، دا پښتنه مې له سمیر سبزي صاحب زغ کړی تاسو ته راځم.
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده، او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و هغه برطرف کړو، په کوره کې نولو او موقع ورنکړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي. نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټې شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته کار کوي او کنټرول لري. دا نور کسان چې دي دوی زما په خیال انفرادي شخصیات به وي، خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري که په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي، خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري. مهمه ده چې دا ډول په یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي. او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوان په یو فرد ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی و یا هلته تختول شوی و، زما په خیال دا خبرې یا د دې نه وړاندې ملا نجیب په نوم باندې د فدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوان د دوی لخوا وژل شوی ده. نو دا خبرې هغه په افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کیږي او ورو ورو دغه سوالونه زیاتیږي، او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی په طالبانو لري هغه د تر اخره پورې په ځای پاتې شي.
سمه ده، مننه. راځم تاسو ته سمې سبزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب، ستاسو دا پوښتنه ده چې کوم طالبان دي، یعنی که دغه دوه ډلو کې دوی ویشل شوي دي او پاکستان دا وایي چې زموږ پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حسابه زیاده سر وویشو پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملا پر دواړو یې ستاسو؟
دا خبر ډېره ښکاري چې په فیصدي لحاظ څخه څوک ویل شي، مګر اساسي خبره دا ده چې قیوم ذاکر او هغه ډله چې سوله نه غواړي د طیب اغا په ګډون هغوی زما په نظر د پاکستان څخه خلاف دي، او هغوی وایي چې موږ خبرې نه کوو او د دې څخه څو څو واره دا راپورټ شوي دي. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي دا سړی د پخوا څخه هم په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې تم د هغې په خبرو باندې دغه سوی دی انکرج سوی دی موټیویټ سوی تر څو خبرې وکړي په د سولې مذاکراتو ته خلک واستوي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډله به ډېره په جنګ کې تاثیر ولري هغه مهمه ده زما دپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي المنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس دغه لري دا د مالی چارې کمیسیون د خپل غړی دی، تر اوسه هم ګلاغا خوند ملا ګلاغا خوند او د خپل نږدې دغه سړی دی. ځینې خلک خو داسې فکر وکړي چې راځه د منصور سره پاته سه تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم درته هغه مشروعیت درکولی شي، مګر د دغه بلې ډلې دپاره چې سوله نه غواړي او د ده سره مخالفت کوي هغوی ته هم آپشنونه شته.
او هغوی هغه انتخابونو څخه دی کار اخیستلی سي، مګر ځینې محدودیتونه لري. صحیح دی، اوس که قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي، دی په خپله نه شي کولی، باید د کوټ شورا د مشروعیت د لارې دی وکړي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وایي چې باید د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه شي، نو که دا کار وکړي بیا دی بل مشر طرف لري
طالبانو لخوا جاری سوی په داسې حال کې چې دای مړو او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلای سي، او آیا دغه فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه سوی دي هغه اوس باطل ګڼل کېږي؟ یعنی سوال می دا و چې د ملا عمر په نامه باندې چې څومره فتواګانې جاری سوی وې، او هغه حال دا و چې دای مړو په دې دونو مکلو کې، او له دې وروسته چې کومې فتواګانې جاری سوی د هغو شرعي اعتبار سته نافذه بلل کېدلای سي، او آیا دغه و چې کوم حکمونه سته موجود دي هغه باطل سو؟
دا ژوند کې چې کومې وي هغه اعتبار وړ لري، اگر چې هغه ظاهر شوی، خو کوم چې د هغه د مرګ نه وروسته نور خلکو د هغه په نامه باندې، نو ظاهر خبره دا خو اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وي وفات شوی او بیا وروسته خلک د هغه په نوم باندې چې شی خپروي، نو هغه یقینا د اعتبار وړ نه دی.
سمه ده مفتی صاحب، ډیره مننه. سمیر سبزی صاحب، یو بل پښتنه دا چې دغه په دوو ډلو کې بظاهره خو دوه ډلې ښکاري تقسیم سوي دي طالبان، ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوس پر کومه ډله باندې؟ دغه پښتنه ما حکومت اعظمي صاحب زخم کړی او نفوس زیات دی.
دا صبر شیدو چې د کله تیر هفته په عمر کې اسلام آباد کې مذاکرات کېدل، هغه نه دا صبر کې چې منصور په دا خبرو باندې یا راضي ده او یا سره پښتبانی کوي، خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده، دا همغه ګروپ ته چې په عمر کې مذاکرات کړي وو، ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او ناظر رضا اخوند، داسې بریښي هغه خبرې چې افغان دولت کولی یا د میټینګ نروسته کېدلې چې ملا منصور د دغه خبرو حمایت کوي هغه درست نه وي. او زه فکر کوم هر ډله د دوالو ډلو کې ممکن پاکستان لپاره خپل یو حیثیت ولري، ممکن اوس داسې ویره موجوده ده چې یو ډله پاکستان د امن مذاکراتو لپاره سپورټ کی هغه ولاړ شي افغان حکومت سره یو ځای شي، بل ډله به په پاکستان کې پاتې شي او هغه ډله به هم یو څه تر فشار لاندې وي، خو داسې نه بریکي چې پاکستان د دواړه ډلې سره خپل روابط له لاسه ورکړي.
یعنی له دې سره، یعنی سمې سرځي سب له دې سره بښنه غواړم مداخله کوم، د دې سره د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد ته افغانستان ته ښکار کوله، چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي، هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالی راغی، یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی؟
نو زما په خیال اوس خدا څرګندیږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري، اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره، طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا د هغې باندې عمل وکړي، او پاکستان هم په دې پوهېدلو، خو چونکې نړیوالو داسې یو ذهن جوړ کړی و چې دوی ورباندې فکر لري، ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستلو چې داسې یو څوک چې امریکې خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکې د افغانستان کې شکست ورکړی، افغان دولت ته مشکلات ایجاد کړي دي، د دوی په نفوذ لاندې ده، د دوی لپاره یو کریډیټ وو. خو بیا هم مهمه دا ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي، او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی وو، هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورت حال وي؟ او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولی شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي، خو زموږ وروستي خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او حتی د خبرو کولو توان نه لري. دغه حالت کې بسنګ وکولای شي چې طالبان متحد کی.
سم د سمیر صاحب څخه مننه. حسن رحماني صاحب سره خبري سره هغه دا ویلی و چې دوی اوسم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبري اترې وسی. برخو اختر منصور لخوا هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی، دوی په کم چیلنج کې دی، په کم حالت کې دی د تګلارې د جوړولو په حال کې؟
بل اول مخکې له انساسې پوښتنې ته راسم، یو شی غواړم چې واضح کړم. مولا جلیل او رزاق د مری میټینګ کې نه و، هغه درې نفر و چې دوی نه بغیر و، حقانی و، ابراهیم حقانی و، مولا حسن او همدارنګ درېم شخص دی دغه و منصور، دا درې کسان و. مګر د دین علاوه زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټراتیژیکلی دا د خپل غوښتنه ده، فکر کوم د یو څه وخت لپاره به دغه سولې خبرې مذاکرات وځنډي، او په دا خاطر دوی په خپل ویبسایټ کې همدغسې یو منفي سټېټمنټ خپره کړی د سولې په باره کې چې موږ نه غواړو چې سوله وکړو، موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چیرې وه؟ د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دوی چیرې ولې پټ سایلنس واو یا ولې خپل دغه
خاموشړی
وو؟ مګر بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغه دي چې خپله پاکستان کې پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو هغه دی چې سوله غواړي، بل نه غواړي. او دا دی چې د
پاکستان خپل افغان حکومت که تاسو راته وایست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت؟
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه لا نه دي حل شوي. د مثال په ډول دوی غوښتل، افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وسي، دوی په دې باندې اصرار کوي. او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړې وې چین چې وری ولاړ شي، مګر پاکستان ورته وویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بېرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په مابین بیا زیات شوي دي. نو د افغانستان دولت لپاره پکار ده چې بیا یو څه دغه وکړي، خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دوی خپل هغه ځینې سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي، تر څو د پاکستان کمیټمنټ ولري او بیا وروسته ولاړ شي. که چیرې دا شی ناکامه شي، پیس ټاکس ناکام شي، بیا به افغان دولت ته چیلنج دا وي چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه راولي، تر څو هغه خلک چې پیس ټاکس یا د سولې خبرو دغه دي مخالف دي، یو ملټري اکشن دي دغه په وړاندې واخلي، نو دغه دوه چیلنج دي د فارغ.
ښه، سمیر سبزی صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې دلته هغه دا چې ولې یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کېږي او په هغه کې به مهمې فیصلې کېدې، لکه اوربند د بهرنیو ځواکونو شتون، یعنی ډېرې مهمې خبرې به کېدلې، یعنی یو عملی بڼه به ورکول کېده، په دې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر چې دوه نیم کاله زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې، دا یو تړاو لرلی د خبرو اترو د سبوتاژ کولو کنه؟ دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر.
از ما په خیال داسې خبرونه پخوا هم راغلی وو، خو یو شمیر ډلې په کابل کې بالخصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تېره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کېږي آیا په دې کې ملا محمد عمر افغان رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویلي چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي، او د افغانستان ولسمشر هم دا منلی وه چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا کوي چې دا ښه وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا د شورا امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو، هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیکله او خپره یې کړله، چې له دې امله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو، یعنی په کار نه وو پرېښودل شوي، وایي چې یو خبرې یو څه مخکې تللې وای او یو څه مذاکرات شوي وای. خو زما په خیال د دې خبر د راوتلو ذمه دار افغان حکومت ته، او عمر د مرګ خبر که اوس راوتلی وای اوس اثرات مونږ ګورو، خو په مجموع کې دغه د مرګ خبر د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره چې تازه پیل شوي وو خبر نه وو.
مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو سره راځم. هغه دا چې خپله د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل، یعنی خپل د طالبانو د پاره ګټي او تاوانونه چې دي او د افغان حکومت یا افغان ولس د پاره ګټي تاوانونه د دوی متحد کېدل به څه ګټه او تاوان بي او اوس ویشل کېدل څه ګټه او تاوان دي په غټ تصویر کې.
اصلي خبره خدا سي ده چې مثلا دغه خبر د لیکېدو یا د پاشل کېدو څخه څوک ډېره ګټه وړي، مثلا بعضي خلک لکه یوسف جوسف چې ویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي، بعضي وایي چې پاکستان دولت کړي، بعضي وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شوي هغه خوا کړي ده. زما په نظر دا سټېټمنټ یا دغه په داسې وخت کې خپرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نور هم دغه ته اړتیا لري، انویسټیګیشن ته اړتیا هم لري. په دې کې تاسو وګورئ هره خوا د دې څخه ګټه وړی شي. افغان دولت ته ګټه دا ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپېژندئ، او دلته په جنگ په افغانستان کې بالخصوص په جنگ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولی شي، مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلی شي چې ملا عمر نشته نو موږ چې شته وجنګیږو. او د پاکستان لپاره تاسو وګورئ په اعلامیه کې لیکل شوی و چې ملا عمر هیڅکله افغانستان نو پرېږدي او پاکستان ته نه وتللی، نو دا داسې معلومیږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلي و یا دا
پاکستان پلوه
نفه کارېدلی شي پلوه دي بالکل، چون چې دا یو شی واضح کړي چې دا افغانستان جنگ چې روانو په دې کې پاکستان ډېر رول نه درلود، دا شتللی دی نه دی تللی، هغه باندې موږ تاسو یو نه خبرېږو. مګر که تاسو بیا منصور وګورئ، منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي په دې کې وګورئ ډېر دام یو امپورټنت
یو دغه کلندر ته وځه بیا په دې اړه ځله سمې یوسف زی ځخه دوه منټه لرو، یو منټ کې د دوی دوه په باره کې راتوس.
په دې کې تاسو وګورئ په خو به مشرم ملا عمر هم د جنوب څخه وو، دوه معاونین به هم دواړه د جنوب څخه وو، مګر دا اوس ویشل سوی دی لکه قومي دغه چې دوی پکې راوستلې وي. سراج الدین حقانی زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلې چې ترڅو په ایست باندې په شرق باندې په شرقي زون د افغانستان باندې د خپل کنټرول یا خپل نفوذ زیات کړي، نو دا چې دوی د هرې خوا څخه کېدلی شي زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیکړی نه وو، دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې سوی او په دې کې منصور اختر محمد منصور هم خپله ګټې درلودلې چې په داسې وخت کې دغه خبر خپور
شو
ځان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کړي او ګټې پاکستان او افغانستان ته هغه وي.
مننه. او سمیر سبزي صاحب د دې چې کوم معاونین دي دغه ته تاسو څنګه ګورئ، ځکه چې د حقانی شبکې په اړه دا ویل کېږي چې پاکستان ډېر قوي نفوذ دی که د نور طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس په کې ساتل شوی دی، دغه بیا کوم اړخ دی د دې
د خپل واک د قدرت لپاره ملا حقانی صاحب ډلې زوې ځان سره ساتلی دا چې دا بیلنس وساتي. بل طرف ته نورزی ډېر مشهور قوم دا ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري، تر څو دغه اختلاف خطه کې دوی مولوی هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی دا او طالبانو په وخت کې د طالبانو د نظامي محکمو مشر وو، هغه خپل معاون ساتلی دی تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کې چې په کندهار هلمند او روزګان
سره
کې خورا زیات تپوس لري د هو د کانې کول لپاره هغه خپل معاون
ساتلی.
واضح خبره ده د دې لپاره چې خپل واک او اختیار کنټرول کې وساتي دغه معاون ساتلی دی.
ډېره مننه سمیر سبزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب او مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب، ساسو درې واړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته. ځانګړی بحث وو چې اوس پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا دا امن پا دنیا کی دنکشی نورک وطنا مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا
راولی دی بالا او پی خور پاو کی سودی
بیبی